فرصتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرانس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یوه حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله داسې قسم مالیدل چې لاس کاله کوژره نه ناسته ده او دای تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې.
میرمن آمنه مایار و چې د افغان نارینه و د مسافرت پک لغه دیدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي.
پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې په بل ملک شو نو خامخا زمنې بلارې کېږي، ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه و د مسافرت تر ټولو لوی علت
د خونو بیا زموږ د هغه تراتی هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وایي چې دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې میرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یوه اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
دغه حالت مرغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلاتي مثلا فلار کیږي، مسئولیت اخلي اماغه خزه اماغه خپل میړه کنه، یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نشي تلای خپل لیوال ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض يم زمويسا، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار ده پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی اماغه خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خپوي دی شي، خزه نه پریدي یعنی چې میړه وي سي خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سي ولې وي کزوی مې خپل خزه وی سمون ته پیسې ملګي او چې د تم پیسې ولګي بیا هغه خزه تن یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خوشونی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دوم رلیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، خزه ډیر حق لري، باید همیشه خوان ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډیر ښه خبره وی چې نن ځوانان خپل خزه باید وی سي بهر کې بهر ملک ته ځي باید خپل خزه وی سي ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینه ته ضرورت لري، پلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري. که څوک مثلا یو خزه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کولی شي بل چا نه خوري.
نارینه هم وایي چې کچېرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل. د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته واخیم چې زما خو سر سې ده ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور همداسې زیاتره مثالونه دي سې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه سې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا د اصطلاح ده سې سعودي مسافر ته اخر سې زوړ سې یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې. نو زمنو تربیه او کومه سې ضرور دغه رقم نه سي ورکولای. زیاتره مجبوري واجې نه ځي څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشاتو له واجې نه ځي. کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کش کوي. نو هلته سې لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سې مزدور سي څومره کار کوي نیمایي کفیلانو سیستم وي هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نه سي کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دس را نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته یې مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کیږي سې والا ما کوم سي لیدلي ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کیږي کوم سي ضرور ده ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک شو نو خامخا زمنې بېلاري کیږي. دا مشکلات دي ښځه ده ښځه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزوره اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د ګڼو ستونزو لوی علت ګڼي.
دا خو نو بیا زموږ د هغه تراتي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه چې کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعاً دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه یوازې دغه مشکل یې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي هغه خو خبره ده. نور مسایل چې سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیسته آغله آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وکړو.
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې همغه دهقاني د مځکه د باغ دی پول او پټای دی چې آیت جوړیږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو حداقل څلور کاله پنځه کاله شپږ کاله داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدورۍ پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه څومره جنجالونه موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پرېوځي بیا د کلي کور پیغورونه چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلې دي ښځه یې درلودلې ده هغوی هم ځي کله ایران ته کله دوبۍ ته عربستان ته دا شاقه کارونه کې ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي اقتصادي ضعیفه وي د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې خو تاسو پوهیږئ چې خسر لیور د لیوره ښځه دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم ځکه موږ هم د
اطراف د ولایت د یو ولایت یو نو بیا غلط هغه جنجالونه د دوی آشای باته په کور کې جنجالونه او بی سرپرسته ژوند دا ټول دوی ته یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې میرمنې پاتې کیږي مثلا د دوی میړونه دي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړي، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کیږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باحساس خلک شته چې د نګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر د خواښې د درور د لیورونو د ښځو د لاسه د لیوره د لاسه حتی یو لیور جګ شوی دی خپله ورېندارې وهلې ټکولې ده. دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کیږي دا ښځې، دا یو حقیقت دی. ډېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي رواني مشکلات او تکلیفونه ورته پیدا شوي دي. حتی ډېر وخت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللي دي، دا بچي او دا ښځه یې دلته پرېښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې تاوان سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لا نه وي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کیږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې لخوا حتی وهل کیږي، لکه څنګه ستاسو ویل، ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
تاوان دا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلۍ وي که هلک وي، عقدایي ډېر خشن ډېر د چا خبره د تاوتریخوالي سره مال دوی په خپله بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي، دوی هم داسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستي د پلار مینه د پلار محبت نه دي لیدلي. نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر موادو ته مخه کوي. په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږي چې ډېره توجه په کار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي. بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي. کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچي پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچي بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول ایسو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادي تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه. خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي. او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي، باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې ورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ ورونه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي او مجبور دي چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي. دوی ته بله چاره نشته ده، هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي. یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبورېږي چې لاړ شي. او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي، ځینې بیا نور همداسې اوسېږي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ښځه ویني، د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي.
تاسو تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده. د خپل بیکاری بے پیسگی دا څومره لامل کېږي چې اوسړی مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را په دې خوا چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدونکی ده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو. وګورئ موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول. حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول. خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه لرو. د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج وو، ځکه چې یو ضعیف ملک و. بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی. هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي. فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی. په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سړک، کلینیک. تاسو فکر وکړئ چې تر اوسه پورې موږ په کلیو بانډو کې ښوونځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته. دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جانې چې د کلونو را په دې خوا دا در بدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې، خپل بچي په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي. غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملې په خپل وطن کې وتړئ. تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان، خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ. ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري. ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري. د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ. هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر او مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره، یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي. او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه سه نکیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا سوکاله تیریږي. دا واقعا د حقوقو تلف ده، هم مادي حق تلف کیږي، په دې کې د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چېرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې لخپل کورنۍ نه، لخپل فامیل نه، لخپل مېرمنې نه هلته زیات ووسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې دغه ځوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دی کولی شي چې د څلور میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته برزي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. قدر من دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند پاره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راجع کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. معلومات خرغلاست و یوستری مشی بخیر اغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون تاسو ته استاد درنو نوریدون پتا تاغه تفریح خو یعنی پدی مناسه یو کس روزانه جوان کی یعنی پر روز هر څو خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي همدغه سی فزیکی کارونه کوي دوی سی او نواخ جوان کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی سی خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک وسایه پیدا کی او یوازې هغه سی چې انسان اورور اغه نه جوړي فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیته چې د خپل کار ساحینه لیکلری دو د کور ساحینه لیکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلې سو
bale کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هي ستالتیا چې دې یا بدني ستالتیا چې دې دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي ته سوچ پته وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه ستړی کیږي ضرورت دی تلری چې باید تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي
خوب یو شمیر کورنۍ کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې عقل راته وغږېږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بیځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه سې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه سې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره داخلا کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بشرګه سره کله د کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري خو دواز درې ساعته یا څو ورځې او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د سې داسې موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې یو څه اخلاقیات یو څه مقررات اصول سته په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي یا بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د باید توجه پر توصی باندې
تاسو په نظر چې راول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول یې سوتي ورسو
په خارو کې په لوی خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه هم دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سه نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره څه یعنی بس سرګرمی پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخښي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډیری ګاربیج ورته کثافتداني چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته موږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر خیر په درخور او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کیراستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریح ځایونو نه موږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک په دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې داسې هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته په آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزو طویل سو د آزادي تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو ځل سره وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه موږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار ته نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میله ځای و الته تک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایي؟ آیا د یو چا منع کول له غذای نه چې د خوښې ځای د هغه په اسلامي جاب کې وي را منع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تیر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی. همغسې ښځینه حق هم لري، هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پوهیږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا میړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جینۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح. دا امکان نه لري، دا داسې نه شي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نشي کولی پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره راځئ، خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا فکر کوم که چا سره یو مور وي، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اطمان له هېواده بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره دغه میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یوه برخه ګرځي؟
بهر کې دا خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره خارجي خلک چې دي هغه د هفتی په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانان غوندې نه دي چې ډیر هغه د وسایونو په سیزو. دوی د هفتی په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای شي سزا ځان آماده کی او بل افته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس هم دا وجه ده دوی وادونه ډیر پرمختللی دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه کر راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ لچا سره ځي؟ ملګرو سره ځي؟ کې کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري د مستړی زم مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي واخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت لري او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بند شو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بند سوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغې زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو نو بیرته راځو دغه سي.
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلي چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللی حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولرو ژوند ولرو وسایل ولرو دوی مکلفیت پدې لري چې خپل ملت زړه وساتي که هغه ښځه ده که هغه نر ده که هغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سمتو د هر خوچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلک حساسي حقوقو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړای دې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دي پدې چې دغه موږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلک بيګي سره قامت خپل حجاب مراد کی ناس رقم دراشي او دوی دغه ډیر وړه وړه خبرو په څه خلک نه پرې دي ستفری زای ته مخه خلک ضروري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی چې موږ ولی دغه ډیر وړه وړه حقونه موږ ته نور کول کیږي او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پیګي سوش افغانستان کې هغه بندې او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړې یا پانتون ته نسي تلای یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولای هم سي لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایې؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې څوک په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او درآمد ولري په څه درآمد دیني په کارو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي یا شپې لپاره څنګه کوي دغه څه فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقوقونه لري کوي که څوک برباد دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري څه کار وکړي او کار دغه پایدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا ما غږ اوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غږ کیونی سي او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق و نه خني.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خځې مهدف دي زینې نو تاسو تفریزای سره او ماشومان نارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې هر یو خپل کورنۍ سره غواړي په هر محیط کې که تفریحي محیط دی که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکی ته دغسې وسایل ته ګلانو ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسید. مونږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمن کې دا حق نه لرو چې چاته ضرر ورسو. همدغسې زموږ غواړو ساتي او حقونه مونږ ورکړل شي. همدغسې چا ته مونږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتوو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو. کله چې مونږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو مونږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کې کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نه شي؟
تاسو خپل ښه پوهیږئ چې متاسفانه مونږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. اوس خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څه څنګه یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپله پوهیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویلسونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول مونږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی. نو اوس مونږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عمر خلک چې وزدار دي نوي سلنه پورته هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پوهیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګر د بشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدر فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ونی د خلکو د صدر دوی خود موارد که دوی بلد سی او دوی ځان فو کی او دوی خپل حق و پیدا نشه چې خپل حق اونو پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو. الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې په کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو. دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي دي، تاسو حق شي دي، بل چا حق شي دي، یعنی و دې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم سبب منځر نو په دې معنی چې حق به په جنل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي دا خلک پیشرفت او وروره توجه کوي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. درمنه ورتونکو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي. لمون سره په خبرونه کې میلمو د حقوقي چارو څیرونکو تاجودین منصور، تربیه پرځای کې چی است علامه مال او ملګری.
Leva nai